سلور بجې شو احمد شي بریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبر کړي راپور کې کړي او ویلي دي چې د بشري حقونو څخه د سرغړونو سبب باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیولې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2023 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې تر سره شوی سرغړونې رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ ټولو سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د څورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، هسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدله شوې او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لمرستو به برخشي او دا داسې محل ده چې شمه را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندي شي. اوچانن په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې د خړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوی په دې سربېره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خړو لمرستو پات کې شي. د پښتون خورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي چرګې غړی علي وزیر د پنجاب له ایډیاله سنتانه خوشی شو. پر علي وزیر روستای تور سایبری جرمو خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمه برات ورکړ. علي وزیر د اگست 13 په اسلام آباد کې د پښتون خورنې غورځنګ په ولادیون کې لګډونه ورسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګنچمیر دوسیه ورته جوړ شو. د تا ورته تورونه د بشري حقوقو پر فعال ایمان زینب مزاری هم لګول شوی وو خو محکمه د هغه ضمانت ورلمخه منلې وو تر دې مخکې منلې وو او ژر خوشی شوی وو. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پروند نړۍ له مشانو غوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودریشي. د وویل ماسکو باید په شا وتنبول شي چې د نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوروي کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې یارخاله ورسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي. اوس چې راټو په منځني سپه دولس شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې ملګر ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یو زندانی ازادي راډیو ته وویل
برق په ذریعہ باندې زور به پر خپل کې پای پور کې خودل کېټه به یو لو بوت څنګه کوله په کیبل به وحل.
دا سنتانی اوس آزاد شوی. د ټولو سو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقوق ورکړي. په دې اړه مو د نجونو نصر هم خسته
که اوچه نه بحر نه پا دوی بانی فشار نه راشی شاید یا اوچه مثلا دوی پا دادریز که تغییر راشی.
پا غزنی که پلسکونو نوی پروژه پلی کیش
پلی که چه دی پاس نظر کسان کردی
او پا کندوز که ده هنگو یا هنجو کرهن پراخه شوی.
در کندوز پولاد که بزرگونو جیری بزمه کواندی ده هنگو کشتو کار شتون لری.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم بیا مهم پر خبرونه کار کوي کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقيف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قصې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یونما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حاکمو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبی الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بیچاره مجبور د چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ټولو سوی ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض مخه ونیول شي. بل لور ته یو شمېر افغان نجونو آزادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه شاید طالبان اړ کړي چې د دوی حقونو ته څه ناڅه غاړه کیږدي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلی وایي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. دا اعلامیه د البانیا، بلجیم، کبورت، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لوکزامبورګ، مالټا او هسپانیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول چمتو شوی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. اعلامیه کې طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک طبعي صورت شوي او زیاتوي. علامه ژوند د ښځو د ویشتو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ښځو ته هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړل شوي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو راپور ښیي په افغانستان کې په تیر یو کال کې له هر دوو یوه ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي او تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیز ویجاړوونکی بلل شوی. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په ګډون د طالبانو ټولې هغه پریکړې په کلکه غندلې چې د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه او آزادۍ تر پښو لاندې کوي. دې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه دا بندیزونه لرې کړي، د بشري حقونو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لږکیو او ټولو افغانانو په ګډون د یو ټول شموله سیاسي بهیر پیل هم اړین بلل شوی دی. هخوا یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د طالبانو بندیزونو دوی له سختو کړاوونو سره مخ کړي او باید دا بندیزونه له یوه مخه لرې شي. یوې افغان مېرمنې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاسو په طالبان د چا خبره نه مني او نه د چا خبره ته غوږ دی. ښځه باندې د مکتب، پانتون، د کار، د بیرون تګ، د پارک چکر، دا ټول بندې دي. د کار سره یو ځنه ټولې مېرمنې، ښځې، نجونې ټول ورسره په ازادي څوک هم په ازاده توګه د باندې نه شي وتلی.
یوې بلې افغان نجلۍ چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت په پټ ساتلو ټینګار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر طالبانو د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دا یو ډېر ښه او غوره بهتره کار دی، ځکه زموږ په فشار داخلي فشارونه خو باندې څه نه کېږي. که یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دا دریځ کې تغییر راشي.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپله اعلامیه کې له افغان نجونو او ښځو سره د درېدو ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ناروی کمیټه غواړي چې په خسنی کې پولیسکونو عمل منفعه پروژې پلي کړي. دا اکثر پروژې د اوبو د مهارولو په برخه کې دي چې د دې ولایت خلک چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي ورته خوشاله دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د اوو پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو، خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د 1,08,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پانډیه د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لوري ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې 13 پروژې د غزنی په مرکز، 14 په خواجه عمري، 19 په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې 15 امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به 400 افغانۍ وي ورکول کېږي.
کارګران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د 100 امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د 100 ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف د پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروی کمیټې له مسؤلینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره دا مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروی موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه 9000 کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا پکې راستېږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسیدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. دوی زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډېروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس به د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه نه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د سوله د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربند موافقه شوې ده. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمه ورځ ته داخل شوي وو، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منله چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنجشنبې د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو په رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2000 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړې چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دود مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کېږي.
ازادي رادیو د خبرونه په ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاله خبري شي. د هاګیا د جرمونو نړیوالې محکمې پرون ویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبري برید د شنډولو هڅه کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنګي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د دې سایبري پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم دې ته له ورته پیښې سره مخامخ شوې وه. هغه وخت د هالند حکومت ویلی وو چې د یو روسی جاسوس مخه نیولې چې ځان یې برازیلی روزونکی شوده او غوښتل یې چې محکمې ته ننوځي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. اوچا په یو راپور کې چې تېر ورځ دغه ادارې پر وی پڼه خپور شوی ویلي، په افغانستان کې د هرو سلو زرو ماشومانو له ډلې یې 499 د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د شته ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې ویل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور ډېرو ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. د اوچا په راپور کې چې د دغه ادارې پر ویپاڼ خپور شوی راغلی، په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم 200 د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلو کې د خزینه ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو په روغتیایي برخه کې د نه پانګونې او د مالي امکاناتو نشتوالي ته اشاره شوې او پکې راغلي دي چې اوسمهال روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی. د اوچا په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقوله ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیايي سیستم تقریبا له منځه تللی دی. هغه سحر ویلي کچیر افغانستان غواړي چې روغتیايي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی ډیر شي، نو لا ډیرو روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقوله راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت له پرځېدو وروسته د ډېری متخصصو خزینه روغتیا پالانو خپل هیواد پریښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشه لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کمواله راغلې. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوې. خود لوګر ولایت یو اوسیدونکو زربینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نه موجودیت لامل نوې زیږیدلې ماشوم ومړ. زرمینی ازادي رادیو ته وویل
تیر کال د ژمي په موسم هغه وخت چې زه امیندوار وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته په لارو، د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه و، یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو په افغان خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان په روغتیايي سکتور اغیز کړي. د روانې سنبلې میاشتې په 9مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداري ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي، په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکي مېرمنې او د دوی ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. لدی وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځنی ډول 1,000 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کېدی شي مړ کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي پرې سمسوري شوې دي. انجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کېږي او د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د کروندګرو په خبره انجی د کوکنار کښت په وړاندې ښه بدیل دی او د نورو زراعتي کښتونو په مقایسه ګټه او عواید یې هم زیات دي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندوز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده. دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی. په کندز کې د انجه کخ د یو خصوصي شرکت مسول حافظ الله د انجه کخ په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد کړم. موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجه کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 190 وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده، او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجه حاصلات ښه دي. موږ د انجه شیره، هند او چین ته صادرو.
د یو شمېر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي، او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه انجه کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجه حاصل شده. انجه په عبیز مکو که په دری کلونو که او په للمیز مکو که په پینزه کلونو که په سمر رسیجه. لیو جروب نزبکی چخه سش کال مش سلویش کلو انجه را چوله کرده. ده انجه ده کار کلی په ترویش سره په زرگون بی روزگار خلق ده کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انج په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د انج ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انج کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سش کال د انج په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجي نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخا د منځودي کلي اوسیدونکی خبره کوم. په واځخه کې په تروو کې په وړمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اته میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اته میاشتې کېږي چې د واځخه شبکې نه دي فعال شوې، او تر 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شي، او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د غزې ادو اورېدونکو کارکوونکو ته وزر رسېږي. دواړه سلام. زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي، اور او زموږ ګرمي وچې شوې دي. وچکلي ده چې شنګ اوبونه پیدا کېږي. زموږ سره د مرسته وسي مجاهد اسلامی امارات ته دغه ډیرو رسیږي. موږ سخته وچکلي سره مخ یو. سړکان هم خراب دي. موږ سره کوم رسی وسي یو ځای مننه.
محترم ورور، زه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکادار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې اونیس پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړې راپور کې کړی او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوې دي. د یوناما راپور د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2023 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوې سرغړونې رانغاړي. د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې نیمایي د شکنجې او نور ظالمانه او غیر انساني چلندونو دي چې ډیری یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د ادارې لخوا د نیونو او توقیف په موده کې ترسره شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د نړۍ دولسو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د ځورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لمرستو به برخې شي او دا داسې مهال ده چې شمه ادارې روان دي او ډیرو سیمو ته لارې بندې شي. اوچانن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړ چې پکې ویل شوی په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته ورسی شي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستې پاتې کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرې شي. د وویل ماسکاو باید په شا وتنبول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د نشې موادو د ګواښ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د شیشې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له امله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
الز په هغه کمپ کې مې 23 په تیر کړل جوړ شو چې راوتلم کار نه را پیدا کېږي بیکاری و بل ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مزما د احتیاط له امله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
ځان یې شاید چېرته په فکراګي شي سړی لکه د مجنون د لیلا په څېر نو عاشق ډېری باور ته دی په ویلو چې ولا انده غځنه ځان یې شه به مونږ سره وایي چې په کې بنګو چې ټول دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای مې ما یې د ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. د اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام تر څنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، اسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوې وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2900 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډیسی ته څرګنده سوې چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشې موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او ښیښه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشې موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې شته او د ښیښې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي. خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې
حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټامویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشې موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشې موادو په اړه د امریکا متحده ایالتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشې موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اوکې کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د ښیښې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1512 کیلوګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندویي کوي چې د ښیښې تولید ډیر سوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارلو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر سوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine which
the heroin barks che da kuknaro pamrasta tawlidigi da kimiyawi ne shay mawad da tawlid ka cha malumawal sakht kar da zaka che da kaxt na shtwali pa surat ki na shikawalai che da mawad da tawlid ka cha atkal kade mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid awar za dira shawi da kho mug na shwayalai che da Oman labutu chha pa istifade sara chir ya utumra khikha tawlid shawi da pa di rapor ki la bilabilo kimiyawi ne shay mawad chha da khikhe par ihtimali tawlid bahth shawi او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان لبوټي څخه د ښیښې د تولید کچل وړه شوې ده، ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افیدرې څخه څو برابره ښیښه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د ښیښې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. پوښتنې دا دي چې د ښیښې تولید به څومره دوام وکړي او د ښیښې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډېروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي. د ښیښې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلی شي، خو هیروین بیا داسې نه دي، هغه تریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټی ځانګړې جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت یې راټولولی شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. دې ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې وروستیو کلونو کې ښیښه ډېره شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځې آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشه یي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د ښیښې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشه یي موادو د تولید مخه یې نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشه یي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
ښیښه د ډېروالي وړتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه یې ویلی شم چې د ښیښې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشه یي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له ښیښې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه ښیښه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د ښیښې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشه یي موادو معتادینو لکه هیروین او داسې نور د درملنې بیلابیلې لارې چارې او امکانات شته. که د ښیښې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولی شي. په نورو هیوادونو کې د ښیښې تولید کیدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشه یي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشه یي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشه یي موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوور ډوز لامل نه ګرځي؟
To me, it's not clear that there has been this transition.
دا نشای موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمه شوی هیروین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندېدل تر یو کال ډېر وغځېږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلېږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان کلیم دت پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه او ولې؟ Why? How is it possible?
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاستنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلي و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د متادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د متادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابستې وختونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشي کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشي.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي متادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه متادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا متاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې متادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوې خو بیرته نه دي متاد سوي.
چې ابتداوي وشي به اوس پر کارو کسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلی دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کارو کسب نه نو بالا بس پر سر یې درد لی بلی په لسر کې بلا نواره دنده چې په مخه کړه کوي. کار خاص د بیکاري څه دا کارونه پیښېږي.
ځینې هغه متادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته متاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته متاد شوی او اوس بیا د متادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هلته په هغه کمپ کې مې 5-6 شپې تېرې کړې، جوړ شوم. یو کال 6 میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم، دا که د موسم څخه کار نه را پیدا کېده بیکاري وو. خپله مشکلات مې ډېر وو. هدبارهنو دلته کښېنه بیکاري د لاسه یو دود وس کوهلته کښېنه باره بېرته اخته شو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته موتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لاته کې دی.
د دغه خپل د بیکاری د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندی پیدا کو بیرته مو نشي ته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متاجین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متاجینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ سو چې په لاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرڅ کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولې او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دورس کاره مکتب ده او دو کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار اسا کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې چا ټایرک کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاری او بس دا توپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته مو دا ورکوله کرا کرا بل ملګری بعد ملګری ولا سره، نو مونږ بیا آهستا آهستا ورسره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړی وله. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته، اول خو د مغزي تاوان ده، مغز یې راته خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل ده د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به م چې نشه کوله د خپل د سرمایه نه به مصرف کوو، څومره به م چې ګټلې هغه به م په نشه مصرف کړي. کله به م چې سرمایه ته وکتلې بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشو پوره کولای. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول، مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړمه، دوه درې زره روپۍ به ماتې نه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیانو د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه بانه بالکل د یاد ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار و دا نشې مواد نه استعمالول، یعنی مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کلي کې د ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت داس کراچي وایا پوډری راغی او شیشه یې راغی، یعنی دا نشه شیشه د شه د چا د په کې راګیر شي سړی لکه د مجنون د لیلا قصه ده. نو عشق دایری به ورته دې ته ویلې چې ورا اندغه ده، نو دا نشه به مونږ سره واده شي فکر به مونږ چې ټوله دنیا مونږ سره ده، یعنی دونه باید وخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی، وخت راغی چې کور کې مور ته ورتېرې ګورم، مور ډېره مهربانه پنځوس روپۍ ماتې نه وغوښتلې، نو هغه ویره نشته دي دا د هغه ده، نو یو چای جوشي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پړغه ته ووکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتي ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپ هغه دغه وخت ماته ډېره ترخه خاطره وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولادم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ، نو که چېرته ما نشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونق وو، یعنې زما زه ډېر وړکتوب نه د تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجارانو نو ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان و هغوی هم ویل چې مونږ دته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه یې مصرفوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډېریو هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کېږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا ستړی مه شي، په خیر راغلې؟
خیر یو سي تام، ستړی مه شي. دا څومره ګڼه ګوڼه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکړم چې ته خپله ووایې شاباس.
کوم اپس راځه
خاصه ماده
دغه دی دا کوټه ده
ها دا کوټه ده
او دا کوټه ده دا بیخی خاصه کوټه ده ته خو زموږ نازه ولای مل مای لډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کو
پلانې منزل کې خلک ډیر شوی نه دي
او ډیر شوی دي
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یاد چرس سیګریټی لګولی او یای نور نشي کولی
او موږ تر نور هوټلونو ښه خدمت کو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه
پر غبرګو سترګو همدا اوس راوړم
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې راسره وي چیغه ورکشی دا دروازه ولې نه خلاصوي ژر کوه دروازه خلاصه که
څوک یې
زه یم
دا څه حال دی ژر کوه چې اوس د سپیونه دړي ته بیا چا څه کولی دي
تو اوس دا حساب وکړه پرېږده کوټې ته مې ورسوه
راځه دلته لاس زما پر اوږه کېږده
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه
نه غورځېږم پام مې دی
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه
ښه
پر دغه توشکه کېنه
سمه ده کېنم ښه بابا خو به نه وي خبر شوی
بابا څنګه نه دی خبر شوی ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و همدا اوس ویده شو
دا خو ډېر بد وشو ښه څه یې ویل
بابا ډېر په قهر و ویلې زه به ورسره جوړ شم ویلې چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم
بابا خبر دی آن دا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې
چا ورته وویل چې زه نشه کوم
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې بابا به ولې نه وي خبر
راځه
امیر صاحب اجازه ده
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني سلام علیکم ستړي مې په خیر راغلی سات مخه ده په خیر راغلی تشکر سلامت مهرباني په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه
سم ده امیر صاحب مننه
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلی یاست
امیر صاحب خبره ده دا چې مونږ یو فیصله کړې ده
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی ښه زه څه همکاري در سره وکم
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی
مونږ یې ثبوت لرو نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې نو ما ته څه ویل لرې
ویلې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیې قمندان ته ورځو که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم که دا کار مې ونه کړه بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ
خیر یو سي امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان